د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې چې میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې امریکا او طالبان نن قطر کې سولې ته رسیدو تاریخي تړون لاسلیک کوي. د طالبانو څبان د دیش کسیس پلاوي لوړپوړي امریکایي چارواکي او یو شمیر افغانان د غونډې ځای ته رسیدلي دي. له دوه درته تازه حال درکوو. د دغه موافقه په اړه مو د افغانانو له خوخیو هم خبرو. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکو هوکړې له جزئیاتو خبر دي، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه موافق نه دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې څو شیبې وروسته به دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره یوه ګډه اعلامیه خبره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د مسؤلانه وتلو غوښتونکي دي او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکو هوکړې له جزئیاتو خبر دي، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه نه دي موافق. ښاغلی محب چې نن په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، د بیلګې په توګه په هوکړه کې طالب لوري ته د اسلامي امارت د نوم د کارولو یادونه وکړه. غلی محبوی طالبان ادعا لري او په تړون کې خپل نوم د اسلامي امارت په توګه یاد کړی، اگر چې په قوس کې ورسره یاد شوی چې د امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني. خو موږ د طالبانو د امارت له ذکر سره موافق نه یو، باید د طالبانو د تحریک په نوم یاد شوی وای. داسې موارد زیات دي چې له تخنیکي پلوه ورسره موږ موافق نه یو. د ښاغلي محب په وینا دوی غواړي ووایي چې د دې هوکړې له ټولو مواردو خبر دي او له یو شمېر مواردو سره موافق نه دي. د نوموړي په وینا د امریکا سره په نننۍ ګډه اعلامیه کې به خپله دا اندېښنه په ډاګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په وینا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او افغان ولسمشر دغه شریکه اعلامیه به پر پخوانیو ژمنو او تعهدونو ټینګار وکړي او له دې توافق چې نن په دوحه کې لاسلیک کیږي له دې وروسته به د افغان حکومت، ناټو او امریکایي لوري د همکاریو څرنګوالی واضح کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی. چارواکي او څارونکي باور لري چې نوموړی به په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د تړون له لاسلیک مخکې کابل کې افغان حکومت ته د واشنگټن لخوا د ملاتړ پر پخوانیو ژمنو د ودرېدو او دوام ډاډ ورکړي. ټاکل شوی اسپر په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر اسپر مخکې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم کابل ته رسیدلی او دغلته یې د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ټاکل شوی چې نن وروسته به د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغان ولسمشر غني سره په یوه ګډه خبرې بلخوا د امریکا بل وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلی څو دغلته له طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو د تړون لاسلیک مراسمو کې اوسي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. رویټرز خبري اژانس د طالب چارواکو په حواله ویلي چې د دوی یو دیرش کسیز هیئت هم دوحې ته رسیدلی. دوی دا نه دي ویلي چې دا هیئت له کوم ځایه دوحې ته ولاړ، خو طالبانو ډېر مشان پاکستان کې اوسېږي. همدارنګه ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر غړي له دمخه په دوحه کې دي چې نن بل امریکایي لوري سره دا تړون لاسلیک کړي. طالبانو بل خو خپل جنگیالوی ته ویلي چې په دوحه کې د امریکایي لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې دی په افغانستان کې ورکم ته دوام ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته ویل طالبانو ته امر شوی چې د خلکو د خوښۍ په خاطر د هر ډول بریدونو ډډه وکړي. په افغانستان کې د یوې اونۍ ورکم وخت تېره شپه پای ته رسیدلی او تمه کېده چې بریدونه به بیا پیل شي، خو طالبان وایي دوی نه پیلوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم نن د ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې هیله وښوده چې طالبان به بیا تاوتریخوالی پیل نه کړي، خو په وینا یې دا پرېکړه په طالبانو پورې اړه لري. د ښاغلي خالد په وینا که طالبان ورکم ته دوام ورکړي دوی هم بریدونه نه کوي او دفاعي حالت کې دي، خو که بریدونه وکړي له ځان نه دفاع کولی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسولانه وتلو غوښتونکي دي. قریشي دا خبرې نن په دوحه کې د رویټرز خبري اژانس ته کړي. نوموړي چې طالبان او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو د تړون د لاسلیک مراسمو کې د ګډون لپاره دوحه کې دي نن ورځ مهمه وبلله.
This has come about after
دا له نږدې دوه لسیزو وروسته پیښیږي. هیله ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات او د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون ښایي په څو ساعتونو کې لاسلیک شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دا دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې شاوخوا د شپږویشت هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او یا استازي برخه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویل طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوی به ټول شمولوي. دا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ له نننۍ هوکړې وروسته په څو ورځو کې پیلېږي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل په دې پلاوي کې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وړاندې به نهایي شي، د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنو، ښځو او رسنیو یو شمېر استازي به پکې شامل وي. ښاغلي صدیقي د پلاوي د تازه شمېر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې په وار وار حکومت ویلي چې دا پلاوی به پنځلس کسیز وي. د صدیقي نننۍ څرګندونې د نوموړي د هغو څرګندونو خلاف دي چې پرون یې په حواله ویل شوي وو چې مذاکراتي پلاوی به یوازې د افغان حکومت استازیتوب کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړې. د دواړو لورو ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوې چې د مسکو ملاتړ لرونکي سوریایي حکومت جنگي الوتکو په بریدونو کې درې دېرش ترکی سرتیري ووژل شول.
خبرنه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرنه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ او وایورئ. پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ او آر جی وړاندې په خبرونه کې. اورئ چې امریکا او طالبان راتلونکو ساعتونو کې په قطر کې لنګدې دوه کلونو خبرو وروسته سولې ته د رسیدو په نوم تاریخي تړون لاسلیک کوي. راپور نو وایي چې د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د تړون لاندې لاسلیکونه کوي. عام افغانان د تړون ته ډیر خوښ دي. د پکتیا پټان کې له جګړې اغیزمن شوی یو افغان
ماشومان مې لاس ور کړی، لاس مو د کورنۍ غړي دی لاس ور کړی او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته پټان ته راشي ته به یای چې دا بالکل دا کور دی او که چار صد بستر دی.
د جګړه ځپلي ولایت هلمند اوسیدونکو له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د طالبانو څخه مو یو ځنې غوښتنه ده چې نور دا اوربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، موږ به هم په خوانی غمونه ير کو.
د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ کابل کې دی او ټاکل شوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه خبره کړې. د تاوتریخوالي له کمښت سره کابل کې د روغتونونو سړې خونې تشې شوي او تابوت پلورونکي هم یو څه دمه شوي دي.
مخکې له دې چې دغه تاوتریخوالی کم شي، موږ د ویلا شل دومره تابوتونه وړل او اوس د تاوتریخوالی کم شوی دی او تابوتونه هم دومره نه خرڅېږي.
د خبرونې ډیر مسایل د تاوتریخوالي کم د کمښت غیز او د سولې هیلو ته ځانګړي شوی. هیله دا تر پای سره پاتې شي. څلور بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی او تودې موضوع ته. ټاکل شوی په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه په څو ساعتونو کې لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دوه کلونو راهیسې د دواړو لورو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هاسکو سره مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شېبې رانږدې شوې. همکار مو احمد تکل دوهې را سره په مستقیم تماس کړی. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. وروستي جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. موږ د موافقې لاسلیک ته اوس خبره له ساعتونو نه دقیقو ته رالنډه شوې ده. یعنی تقریبا په یوه ساعت کې څه کم یوه ساعت کې به په پام کې ده چې دا موافقه لاسلیک کیږي. د چارواکو په وینا دا موافقه به د قطر د مرکز پلازمینې په سیمه ییز وخت د ماسپښین له درې نیمو بجو څخه تر پنځلس کمو څلور په دغه فاصله کې لاسلیک کیږي. ټولې آمادګۍ ورته نیول شوي دي او داسې ښکاري چې دا موافقه به په خپل وخت لاسلیک شي.
د افغان دولت له لوري یا په ټوله کې افغان سیاستوال هم لیدل کیږي د غونډې په تالار کې.
د غونډې په تالار کې د افغانستان د حکومت او د مدني ټولنو استازي ملي تركي البته د یو کم شمیر یو څو محدود کسان چې په کابل کې د طالبانو له کړیو سره نږدې فعالان شمیرل کېږي هغو په دا وروستۍ شیبه کې دلته راڅرګند شول او له ځینو رسنیو سره یې خبرې هم وکولې. اما د افغانستان د حکومت په استازیتوب دلته په دې غونډه کې هیڅوک هم نشته، په داسې حال کې چې د تقریبا اوو هیوادونو د امریکا، پاکستان او قطر په ګډون د اوو
بلې تکل صاحب فکر کوم اړیکه پرې شوه. تکل صاحب غږ ماوري او اړیکه پرې شوې ده. بیرته به د خبرونې په ترڅ کې تکل صاحب ته ورسو. اوس همکار مو اشاره کوي چې تکل صاحب سره بیرته اړیکه د ټینګېدو په حال کې ده. افغان حکومت وایي چې د موافقې له منځپانګې خبر دی خو د منځپانګې له یو شمېر مسایلو سره موافق نه دي. تکل صاحب بیرته وصل شوی، مهرباني وکړئ تکل صاحب، هیلې څه دي مجموع کې کوم سیاستوال چې هلته راغلي کورني او بهرني چارواکي، هیلې څه دي چې دغه موافقه به بالاخره افغانانو ته څه زیری ورکوي؟
د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مشرانو لخوا تر اوسه په دې اړه دقیقا زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته دوی یوازې دا خبره تایید کړې ده چې دا موافقه به له پلان سره سم نن لاسلیک کیږي. نن سهار کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو د مشرتابه یو شمېر غړي کله چې د هوټل هغه د موافقه د لاسلیک ځانګړي سالون خواته را نږدې شول، نو خلکو په پرله پسې ډول، خبریالانو په پرله پسې ډول له دوی نه غوښتنه وکړه چې یو څه ووایي. خو هغه څه چې ما د طالبانو له مشرانو نه واورېدل یوازې همدا خبره وه چې موافقه ډېره ښه موافقه ده او د افغانستان په ګټه ده. دا ما له طالب چارواکو نه واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد هیڅ ونه ویل او حاضر نه شو چې د رسنیو په وړاندې خبرې وکړي. دومره موږ تر اوسه پورې له طالبانو او امریکایي چارواکو نه اورېدلی دي.
بله کور ودان، ډېره مننه تکل صاحب. بیا به هم له تاسو سره په اړیکه کې اوسو. احمد تکل دوه نه را سره و چې ویلې د تړون لاسلیک ته ساعتونه نه بلکې دقیقې پاتې دي، یو ټاکل شوی ته چې تر شاوخوا یو ساعت پورې تړون لاسلیک شي. او لکه کڅنګ مچ مخکې هم ویل په راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر به د دې تړون لاندې لاسلیکونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دوی د تړون له منځپانګې خبر دي خو په خبره یې له یو شمېر مسایلو سره دوی موافق نه دي. د طالبانو د اسلامي امارات یادونه یوه هغه مسله ده چې افغان حکومت ورسره موافق نه دی. دا هغه مسله ده چې په تړون کې ورته یادونه شوې. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن کابل ته تللي او ټاکل شوی په څو شیبو کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه هم خبره کړي. همکار مو امید ظهیر مال د دغه پروګرام خبري پوښتنه ورغلې د محل را سره د ټلیفون په اړیکه کې دی. ظهیر مال صاحب، خبرونه ته خراغلې ورسته جزئیات څه دي؟ دغه اعلامیه صادره شوه او کنا صادریږي؟
لودین سے تاسو اوریدونکو ته سلام. د غوز د افغانستان د اسلامي جمهوریت په سلام خانه یې ماړی کی چې هر دغه تقرار لن همدغه غړی ترګم غړی په دغه اعلامیه رسمه صادره شوې ده. خو اعلامیه په لاس کې څلور مادي دی برخې لري. لومړی ماده ده چې د تضمین چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوال هغه ډلې افراد د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ نه جوړوي. دویمه ماده ده افغانستان څخه د ټول امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وصول لپاره پلیس جوړیږي. دریم د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شموله مرکزي ټیم له لورې طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. او څلورم تلپاتې او پراخ بنسټ اوربند. دا څلور مادې دي چې دغه اعلامیه لومړۍ برخه ده. او سره دغه اعلامیه درې نورې برخې هم لري چې په هغه کې ځینې نور مسایل ذکر شوي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او متحده ایالات دا درکوي چې القاعده د داعش څنګه او نور نړیواله طرحه لري. دلې د خپل غړو د استخدام، مالي تمویل، روزنې او داسې نورو بدونو لپاره چې د افغانستان خاورې کارولو ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د هغوی د متحدینو او د افغانستان د امنیت لپاره ګټ ګواښ دي. دا لومړۍ برخه ده. همدا ډول په دویمه برخه کې مې اوس موضوعات شمیرلی دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تم ناتړ هدف د رسیدو او ژمنه اول کول لپاره په دوامدار توګه د امریکایي او ایتلافي دښتون د کچ او فعالیتونو په اړه سلام مشورې او همدا د ولې په تریمه برخه کې چې البته په دې برخه کې بیا ځینې مادي هم شته لودین چې لومړی ماده د افغانستان د امریکایي ځواکونو سرتیرو ته به هغه راښکته کېږي او له دې ګډې اعلامې د خپرېدو او طالبانو سره توافق وروسته یې په 115 ورځو کې به طالبانو سره په شوي توافق کې نورې کړې ژمنې چې هغه اعلامې پورې البته یې توافق پورې اړوند دي هغه به عملي کېږي او همدا ډول یې بیا په درېیمه برخه کې هم موضوعات راغلي لودن صاحب چې هغه حق خپله بیا څلور نورې مادې لري چې د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غواړي چې دا په دیار و نورې موافقې تایید او په رسمیت وپیژني. متحده ایالات او د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دي چې د بیا رغونې لپاره د اقتصادي همکارۍ په شمول به په خپلو کې مفاهیمو اړیکو ته دوام ورکوي. متحده ایالات به د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي نه ګواښي په ځکه چې ځواک نه کاروي او د افغانستان په قانون چارو کې ځوانه لیکي همدا ډول به سره برخه کې راغلي چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اصلي کړکېچ ختمولو په خاطر سیاسي روغې جوړې ته د رسېدو په برخه کې د روانو هڅو د ملاتړ د سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کولو هلې ځلې روانې ساتي. همدا چې دغه اعلامیه تر اوس البته څو دقیقو یا هم که څو وایم تر څو څو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر د ناتو سرمشي انسول ستولبرګ د روان ولسمشر نخوا راشلان د یو کانفرنس کانفرنس دا کانفرنس لوبین صاحب د افغانستان کې د بهرنوي هیوادونو د ډیپلوماټیکو اساس سربیره ګڼ سیاسي مشران هم راغلي شوې دي او تمره په سوریا کې د برنامه پیل شي.
کور ودان ظهیر مل صاحب بشپړ معلومات موریدونکو ته ورکړل. حتمان به پر راتلونکو خبرونه کې تاسو سره بیا تماس نیسو کله چې دغه اعلامیه یا دغه موافقه لاسلیک کیږي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په داسې ورځ کابل ته تللی چې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې دراوستو په نوم یو موافقه لاسلیک کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په 2019 کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لاسو ستونزمنو پړاوونو ورسته او د 2020 کال په لومړیو دوه میاشتو کې د افغان سیاستوالو او سیمهیزو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه ناسته بل اخره د تلار هوار کړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن لاسلیک ته چمتو شي. په دې راپور کې چې خاطر پردیس چمتو کړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو څرنګوالي ته کتنه شوې.
د امریکا لپاره د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده او د لوړی بیه جګړه وه. په دغه هیواد کې د 19 کلن جګړې په ترڅ کې له 2000 زیات امریکایي سرتیر ووژل شول او بل اخر امریکایي چارواکي اړ شو چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. افغاني الاصل امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو او له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرو د پیل ترڅنګ د سیمې هیوادونو ته هم خپل سفرونه پیل کړل. له نه پړاو سخت خبرو وروسته د سیمه هیوادونو ته د زلمی خلیزات سفرونو دلته په افغانستان کې لسیاسونو د حکومت له رهبرانو سره خبرې هغه څو چې په نتیجه کې طالبانو سره په وصول کې به هوکړه رامنځته او لاسلیک تنک دی شو. کته هم د دې هوکړه لیک جزئیات شریک نشو خو په قطر کې د طالبانو په غونډه کې ګډونوال صدیق الله توحید الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د وصول لمخې طالبان امریکا سره په څلور مواردو هوکړه رسیدلی وو.
د امریکا پلاوی او د طالبانو پلاوی ترمنځ په څلور موضوعګانو باندې خبرې وسو. لومړنی هغه موضوع ده چې امریکایان یا ناتو هغه تقسیم اوقات بلند وکړ طالبانو ته چې هغه پر اساس د افغانستان د بهرني ځواکونو وتل دي. بل مسئله هغه وو چې طالبان باید خپل اړیکې او ارتباط د ټولو تروریستي ډلو سره جلا کړي. درېیم مسئله د افغانانو ترمنځ مذاکره باید پیل سی او سلورم هم د افغانستان د امریکا پر خلاف کوم حرکت ونشي او آتش بس یا اوربند دائمی سی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چمتو شو چې د افغان ولسمشر او د طالبان له پلاوي سره په ډویټ کمپ کې وګوري، خو په کابل کې به انتحاري حمله چې امریکایي سرتیری هم پکې ووژل شو، ترامپ غوسه کړ او د سولې خبرې لغو اعلان کړي او امر یې وکړ چې د افغانستان په خاوره کې پر طالبانو هوایي بریدونه دي زیات شي. خو تر یو څه ځنډ وروسته نږدې درې میاشتې مخکې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل او زلمی خلیلزاد او طالبانو په قطر کې لسم پړاو مذاکراتو ته سره کېناستل. دا چې د سولې په خبرو کې رامنځته شوی ځنډ په څو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال آزادي رډیو سره په خبرو کې وایي،
ترینه مسله خپل د متقابل باور مسله وه، برداشت دي چې آیا متقابل نیت د سولې د پاره لري کنه لري. وروسته دو درې میاشتو زیات خبرې په محتوا باندې د وکړلیک نه، بلکې په هغه مسایلو باندې راڅرخېدي چې د نیت پاکوالی پاره کې یا
خاغلی خلیزات له لسم پړاو خبرو وروسته پاکستان او افغانستان ته سفر وکړو، په کابل او اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی مشرانو چارواکو سره وکتل. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې مهم پړاو ته رسیدلي. خاغلی خلیزات له خپل سفر وروسته په قطر کې له طالبانو د دې هیواد له بهرنی چارو وزیر سره هم وکتل. له دې لیدونو وروسته طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې لا ګرم شوې او د تاوتریخوالي د راکمېدو بحث رامنځته شو. که څه هم له دې وړاندې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی و، خو بل اخر د توتر خالی پر راکمیدو هم راضی شو. امریکا طالبانو د افغانستان دولت اعلان وکړ چې د فبروري د میاشتې 22 منټې له 12 بجو وروسته به د توتر خالی د کمیدو یا اورکمونی پیلېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویل کړي توتر خالی د راکمیدو ونې په بریالي ډول پاته ورسیده او طالبان ورته شمن پاتې شو، نو د فبروري میاشتې په 22 منټه به د سولې هوکړه ورسره لاسلیک کړي. د توتر خالی د کمیدو ونې بیګا 12 بجې ختمه شو او افغان حکومت طالبان او امریکایان ټول تری راضی وو. نو نن شنبه د فبروري د میاشتې وروستۍ نیټه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک د لاسلیک ورځ ده. ویل کېږي په قطر کې دغه هوکړلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د شاوخوا 50 هیوادونو استازي دوه ته رسیدلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایي مرکچان او د غراز د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي داس مهال قطر کې د سولې موافقه لاسلیک کوي چې په تیرې وونه کې افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت موده اعلان شوی و. د تاوتریخوالي د کمیدو د وونه پر مهال کومه لویه امنیتي پیښه ونه شوه، خو په دې وونه کې لکه د تیر اوربان په څیر بشپړ آرامي هم نه و. د تاوتریخوالي د کمیدو پر مهال کابل د دوه وړو چاودنو شاهد و، هغه چې مسولیت چاونه مانه. خو په ولایتونو کې بیا پر یو شمیر امنیتي پوسټو د طالبانو د بریدونو خبر ورکول شو. په دې اونۍ کې څه تیر شول او آیا دا اونۍ بریالۍ وه؟ په دې اړه امید زهیرمل دا راپور برابر کړی.
د فبروري په 28 چې د کب یاهوت میاشتې له 2 منټې سره برابر و، د افغانستان په وخت شپې 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی مو د پایل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاوتریخوالي کې د کموالی هرکلی وکړ او دا ګامې د اوربند او سولې پر لور یو مهم اقدام وباله.
لشک پرته د دیونه د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري.
خو د تاوتریخوالي د کموالي په اړه د طالبانو په اعلامیه کې چې د تیر شنبه یا د کب میاشتې په دویمه خبره شو لیکل شوی چې د هوکړې له لاسلیک وړاندې به دواړه لوري مناسب امنیتي شرایط رامنځته کوي، خو اعلامیه کې د امنیتي شرایطو په اړه له دې زیات تفصیل نه و بیان شوی. د تاوتریخوالي د اونۍ د پیلېدو سره سم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خوښۍ مراسم هم نیول شوي وو. د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی ته د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې ګڼ ځوانان راټول شوي وو او په اتڼي د دې ګام هرکلی کاوه.
از موږ بلسونه په ننګرهار کې لابیلابیل ځایونه راټول شوي دي. کوچنیان مو زلمیان مو پخو مر یعنی ټول په یو لوی خوشحالۍ باندې سره راټول دي.
له هر جات خوشحالۍ استو 14 شپه روانه ده چې بعد دې به موږ د جنگونو او د بدوازونو په امن کې وو.
یو شمېر نور ولایتونه هم د ورته هرکلی شاهدانو، خو د تاوتریخوالي ونې بشپړ آرام هم نه و. د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې اونۍ پوګدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، روزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نښه کړي دي. پلازمینه کابل کې هم د کپ پوم او اتمه نشه دوه چاودنې وشوې چې په پایله کې یو تن ووژل شو او 19 تن نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسؤلیت چا ونه مان. ازادي رادیو ته امنیتي سرچینو ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ پر مهال 21 تن امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
بیرای حمله چې ترسره شوی دي هغه د افغان امنیتي او د فیسبوک کونو په پوسټو باندې وي، همدارنګه ګڼ شمیر نور بریدونه چې ترسره شوی دي هغه د سړک غاړې ماین چاودنه وي چې یو پترس کې هم زموږ قدرمن هیوادوالو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل وخته ده.
د افغانستان حکومت وای طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو اونې پاره شوی هوکړه عملی کړی دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت دا اونۍ له امریکایي ځواکونو سره په ګډه په دقت څارلې ده.
بشار مهمه است
د وای ډیره مهمه ده چې دې اونۍ پاره یو تحلیل لرو. هغه هستي چې امریکایي ځواکونو سره په ګډه جوړی شي په ډیره چټکۍ کار کوي، څو موږ ته دې اونۍ په پای سبا یا هم بل سبا په دې اونۍ کې د طالبانو د فعالیتونو یا هم د تاوتریخوالي په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړو. طالبان هم د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ لپاره خوختي. د دې ډله ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې اونۍ کې د دوی بریدونه درینه وسلنه راخته شوی وو، خو حکومت پلا وزواکونو په یوه شپر خو کې سرغړونه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړاند یو شرط د تاوتریخوالي کمواله وو چې د وو ورځو لپاره پلا شو. د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان حکومت هیله مند دي چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ بریا به تلپاتې اوربند ته زمينه برابر کړي، خو طالبان بیا وایي د اوربند سرنګواله به د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو د پایلې په اوږدو کې څرګند شي. د 2013 کال په جون میاشت کې هم افغان حکومت او طالبانو د کوچنی اختر په 3 ورځو کې اوربند وکړ چې پراخ هرکلی یې وشو. له هغه وروسته په لوی اختر کې هم د اوربند حادثه وشوي، خو پایلې ته ونه رسیدي او اوربند ونه شو. خو دا چې دا ځل به تلپاتې اوربند وشي او د افغانستان د جګړې د اوږده کشاله به حل ومومي او کنه، هغه پوښتنه چې ځواب یې په راتلونکي پورې اړه لري. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښتونه پر ټولنیز وضعیت اغیز پرېښی دی. هغه خلک چې ډیر سروکار د امنیتي پیښو قربانیانو سره وایي چې دی اونۍ کې په آرام سا اخیسته. د وزیر اکبر خان سړه خونه به په خوا د جګړې له وجل شو ډکه وه، خو مسولین وایي تیر یو اونۍ کې یو جسد هم د خونې ته نه دی ورول شوی. په دې اړه زموږ همکار ډیوی نادر دا راپور برابر کړی.
د وزیر محمد اکبر خان روختون د سړی خونې مسول زبی ولادي دای وای چې لیوی اونې را پدې خو د دې سړی خونی یخچالونه تشدی زبی ولازیه تکړه د اور کمونې لپایل څخه وړاندې هر ورځ لسګونه مړی دې سړی خونی تراوړل کېدل. دای وای تابوتونو او یخچالونو کې د وجل شویو لزای په ځای کول او نور ستړی دی، خو تیر یو اونې آرام ساخستی.
دغه چې زلمانه بین مرده او شهیدانه بین
ز سوله غواړم او هله می دا چې نور مړی ونوینم. مخکې بچ کله 14 او ځان مرګ و شو د دې سړی خونی ټول یخچالونه به لمړو ډک شول، حتی تر دې چې د باندې به مړی پراتول دا زینو به ټول وینو په سر اخیستی وو. زه به ډیر خفه شوم، خو اوس چې سوله راځي هله لرم چې دا سړه خونه تل همداسې تشووسی.
یو خونه انجه پراسینج چاتلې و خون و هر چیز بد دیگه ده.
زبی الله چې ډیر لسکاله کیږي د وزیر محمد اکبر خان روختون د سړی خونی مسول دی وایي چې دې موده کې زرګونه د جګړې قربانیان د دې سړی خون یخچالونو کې ځای په ځای کړی دي. د کابل بل سنډه کې دلته بیا له یو داسې سړی سره خبرې کوو چې د سروکار هم لمړو او د جګړې د قربانیانو له کورنوي سره دی. ګل محمد کارتنو کې تابوتونه جوړوي. د وای لدی سره چې د اورکم د ونی لپایل څخه د تابوتونو خرڅلاو کم شوی وو، خو سولې ته د خپل شخصي آیت په پرتله لومړی تو ورکوي.
مخکې لدی را چې د تاریخواله کم شي موږ د وای لاس شل دومره تابوتونه وړل، او اوس د تاریخواله کم شوه د زمونږ کارم خراب شوی ده او تابوتونه هم دومره نه خرڅيږي. دا هله زمونږ دا چې افغانستان کې سولې راشي که زمونږ کارم خراب شي کومه خبر نه ده.
عام خلک هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیک ته هیله مندي او د تلپاتې سولې د راتلو هیله لري. د کابل اوسیدونکو امان الله:
نو سولې ته موږ سخت ډیر خوشاله یو، هر افغان کړېدل، هر افغان زبرېدل ده. د موږ خپل د منطقې دکانداران چې بلکې کاروبار ډیر سخت خراب وو، او سولې ته دومره سخت خوشاله یو، دومره خوشبینه یو چې خدای دې وکړي دا څه سولې خبرې روانې دي همداسې عملي سي.
خو ولیدل شي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک څومره افغانان خپل دي هیله ته چې تلپاتې سوله او د امن په فضا کې ژوند کول دي رسول شي.
اوس هم ستاسو یو شمیر اس ام اسونه. سمیع الله میوند لیکلي وایي که په افغانستان کې اوربند و نسی نو سوله امکان نه لري. د وصال میوند په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي زه په دې باور یم چې سوله به راځي. د هلمند له نادرینه اوریدونکو محمد اسلام یار لیکلی چې دلته هر څوک یو بل ته مبارکي ورکي او دوی وایي چې سند باید لاسلیک شي او امریکایان باید له دې هیواد ووزي. عبدالعزیز غالب لیکلی د مرجع د هلمند مرجع نه دوی وایي چې پیغام نشر کوي او دوی ویلي چې دلته په مرجع کې خلک یو بل ته مبارکي ورکي او د اوربان په تمه دي. د دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. اجمل ان راغلی چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ له لاسلیک کیدونکي هوکړې خبر دي، خو په جزئیاتو کې له تخنیکي پلوه له ځینو مواردو سره نه دي موافق. ښاغلی محب د بیلګې په توګه په توافق کې د طالبانو د اسلامي امارت یادونه ته ګوته ونیوله. وی ویل کسان په قوس کې ورسره لیکل شوي چې امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم طالبانو د اسلامي امارت یادونه شوي چې د پوینا افغان حکومت ورسره موافق نه دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او همدارنګه د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کابل ته رسیدلی او ټاکل شوي چې دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړي او همدارنګه په خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. د امریکا بل چارواکی د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو قطر پلازمینې دوحه ته رسیدلې. دغلته بل طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو د تړون د لاسلیک مراسمو کې برخه واخلي. دا تړون خایي په څو شیبو یا ساعتونو کې لاسلیک شي. طالبانو خپل جنگیالیو ته امر کړی چې په دوحه کې د امریکا له لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې د افغانستان کې ورکمته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشر مانی ویل طالبانو سره د بین الافغانی مذاکرات لپاره پلاوی به ټول شمول وي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن ازادي رډیو ته ویل په دې پلاوی کې چې د بین الافغانی مذاکرات لپاره وړاندې بنهایي شي، د افغان حکومت سیاستوالو مدني ټولنو خوځو او رسنیو یو شمیر استازي به شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسولانه وتلو غوښتونکي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې په ورستي کړکیچ خبرې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هیواد د سوکوهنې دوه لوبغاړي د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالیو کې د ګډون لپاره اردن ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاجیزاده نن ازادي راډیو ته وویل رامش رحماني په 250 کیلوګرامه وزن او فیض الله ایوبي په 180 کیلوګرامه وزن کې د جاپان په 2020 کال سیالیو کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه لوبغاړي له دوو میاشتو راهیسې چمتووالی نیسي. د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالۍ د مارچ له لومړۍ تر دولسمې نیټې پورې په اردن کې ترسره کیږي چې د څلوېښتو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. بامیان کې د سکی لوبو لسم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې بامیان لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د بامیان د سکی کلب مسؤلین وایي د چیلنج کپ لسم پړاو دغه سیالۍ تېره ورځ د بامیانو په چپه دره کې ترسره شوې چې په دغو سیالیو کې د فنلند، ایټالیا، انګلستان، امریکا او افغانستان څخه 18 تنو لوبغاړو ګډون کړی و. په دې لوبو کې د مشتبه، حسین علي او مهدي په نومونو افغان لوبغاړي لومړی، دویم او دریم مقامونه ګټلي دي. او د سعودي عربستان ورزشي فدراسیون پریکړه کړې چې د ښځو د فوټبال لوبې ترسره کړي. د دې فدراسیون په وینا دغه لوبې د فوټبال لیګ په ملاتړ ترسره کیږي. یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. دغه لوبې به په ریاض، جده او دمام کې ترسره شي.
اوس هم راګرځو بیرته خبری موضوعاتو ته. او خبری موضوعات مو هم تر ډیره د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اغیزو دي. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو لا هم دا پوښتنه مطرح ده چې آیا د هوکړې لاسلیک کول به د جګړې د پای ته رسیدو باعث شي او که نه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یوځای کېدو او له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کېدو سره به دا ډلې کمزورې او له منځه ولاړې شي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د داعش په څیر تروریستي ډله به د سولې له هوکړې وروسته هم یو جدي ستونزوي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د نسیم شفق راپورته.
د
طالبانو سره د سولې د هوکړې لاستیک سره سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنې موجود دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي دا تروریستي ډلې د طالبانو ترڅنګ فعالیت لري او د سولې له بهیر سره د طالبانو په یو ځای کېدو به ډېرې کمزوري شي.
له شک پرته د سولې پروسې سره د طالبان یو ځای کېدل به د تروریستي ډلو په کمزوري کېدو کې اساسي رول ولري. یو له شرایطو همدا دی چې طالبان باید له تروریستي ډلو په تیر له القاعده سره اړیکې پرې کړي. کله چې طالبان له دې ډلو سره اړیکې ونه لري، هغوی کمزوري او ژر به له منځه لاړ شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ سباندې شل نورې ډلې چې دا چارواکي تروریستي ډلې بولي فعالیت لري: القاعده، داعش، لشکر طیبه، لشکر جنگوي، جیش محمد او چچنی او ازبک جنگیالي په افغانستان کې له مشهورو تروریستي ډلو څخه بلل کیږي. له طالبانو وروسته داعش په وروستیو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې پراخ فعالیت درلود او حتی په کابل کې هم چاودنې او انتحاري حملې ترسره کړي دي. په ورته وخت کې د ورسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام علي افغان وایي داعش ډله کولای شي په افغانستان کې جدي امنیتي ستونزې رامنځته کړي.
ممکن افغان حکومت وکولی شي چې د هغو په مقابل کې جبهه ونیسي او هغوی ډلې له منځه ویسي. ولې داعش دلته نفوذ کړی دی، اسلحې او مهمات ځای پر ځای کړي دي، خدای نه کرده چې دا بیا د افغانستان لپاره یوه ناولې پدیده تشکیل نه کړي.
خو د امنیتي چارو کارپو باري عارض وایي چې طالبانو په افغانستان کې نورو ډلو ته د فعالیت کولو زمینه برابره کړې. د ده په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د بشپړ عملي کېدو او د سولې له بهیر سره د دې ډلې په یو ځای کېدو سره به له افغانستانه د نورو تروریستي ډلو ټغر هم ټول شي.
که د طالب افغان حکومت او امریکا ترمن تفاهم او یووالی موجود سی، دا ډلو سره مبارزه نه ده پکار، په خپل ورکیږي، ځکه چې بیا د دوی د پاره ځای نسته.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاستیک وروسته به ډېر ژر بین الافغاني خبرې پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې به داسې چوکاټ رامنځته شي چې له مخې یې له طالب ځواکونو هم د وضع په ښه کولو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې کار واخیستل شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې د سولې په هر ډول هوکړه کې د بشر د اساسي حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو په حقونو بیان آزادۍ معامله ونه شي، هغه څه چې مخکې افغان حکومت ډاډ ورکړی. ټاکل شوی په څو شیبو کې په قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د اندېښنې هم همداسې مهال په همدې حال کې راپورته شوی. دا چې دا اندېښنې نور څه دي او د دوی غوښتنې څه دي، په دې اړه رحمت الله افغان دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې خزینه فعالانې که څه هم د سولې د هوکړلیک هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکرات او هوکړه کې د بشر اساسي حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې افغانستان په تیرو نولسو کلونو کې د پرمختګ اوږده لاره طی کړې. افغان وګړي نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ور وګرځي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر اساسي حقونه، مدني ازادي، باید د سولې په هر ډول هوکړه کې بشپړ خوندي شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه، حتی د مذاکرات له لور څخه، غوښتنه دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې، د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول
په تیر نولسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلې، 9 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار اجازه لري او دغه شان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې دا اساسي بشري حقونه او په یاد موده کې مهمې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. یو شمېر ښځینه فعالانې بې اندېښمنې دي او وایي ویرشته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د افغان مېرمنو وضعیت پخواني حالات چې د کار او زده کړو اجازه یې نه لودا ور وګرځي. د خزنه حقوقو فعال صفیه صدیق وای د سولې په هوکړه کې باید د خزو په حقوقو معاملې ونسی او دا د افغان حکومت مکلفیت ده. په ورته وخت کې د خبریالانو یو شمېر ټولنې بیا د بیان ازادي په تیر نولسو کلونو کې د افغانانو یو لوی لاسته راوړنه ګڼي او د سولې په هوکړه کې یې د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
امون غوښتنه د بین المللي هیوادونه او همدارنګ مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي امون غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه سده په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي سدا حقونه او همدارنګ د ارزښتونه وساتل سی او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې دغه اندیښنو او غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا په دې اړه خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو 19 کلونو په لاسته راوړنو معامله ونیسي او خوندي به وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي کسول وشي دوی ټول ته بخنه کوي. هلمند چې لکلون راهیسه د جګړې تود ډګر پاته شوی دی، د جګړې د دواړو غواړو په شمول زرګونه ملکانو ته پکې د جنگ له عمله مرګ ژوبل اوخته. زموږ همکار الیاس دای د جګړې د څو تنو قربانیانو سره خبرې کړي او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي اعلان سوي ونی پای ته ورسېده. که څوم خلک هیله لري خو هیڅوک نه پوهیږي چې سوله کیږي او که جنگ دوام پیدا کوي. د هلمند اوسیدونکو یار محمد اتلس کلن دی، خو هغه ورځ لا هم ضروري چې پلار د مین په چاودنه کې ووژل سو. یار محمد وایي د پلار تر مرګ وروسته نه پنس ماړول نه یې نوي جامې اغوست دي.
یعنی زه خپل اوس اتلس کلن یم، زه چې پیدا سوم دغه جګړه ده، په دغه هیواد کې دغه ورور وژنه شروع ده. او بل پلار می د وسخه د لس څوارلس کال مخته و پات شهید سو دی. تر هغه وروسته موږ د ډیر مشکلات سره مخ شول. موږ سر په بے پناه د اخش سره وسیدلو. وروسته لاغه چې یو څه خپل په ژوند پوسول، نو بیا ورور می د وسه درې کال مخته په پوس کې و شهید سو. نو جنگ دی ورکسي، رنگ دی ورکسي، جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو.
د جګړې په دې تود میدان کې د تیرو څکم اتلس کلونو په مده کې د جنگ د دواړو غاړو ترمنځ نشوتو ماین او ځان مرګو چاودونه کې د جګړې د دواړو غاړو ترڅنګ تر ټولو ډیره قربانیا مو خلکو ورکړې ده. که څه هم دقیق شمیرې نسته، خو د بشر حقوقو د صحافي دفتر مسؤلین وایي یوازې د تیر میلادي کال په وروستیو روبه کې لسګونه ملکیان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. یار محمد چې اوس په 12 ټولګي کې زده کړې کوي وایي ک طالبان او حکومت سوله وکړي، دای چمتو دی چې بده ورزي او غمونه هیر کړي، سم او نوې ژوند وکړي.
د طالبانو حکومت څخه مو یو ځنې غشتنم داده چې نور د دا ور بند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، غواړو چې تل مو هیواد د سولې خبر خمنوي. موږ به هم په خواني غمونه هیر کو او پراتلون کې به هم غمونه ونه لرو.
څوار لس کال وړاندې پلشکرګا کې د لومړنیو نامنوی پلاټ کې د احمد مسترخانی ته چیرمه په 14 کې دغه دوه ځمن چې د سره په مسترخانه کې کار کوي داسې ټوټه ټوټه سول چې د احمد په خبره فکر نه کوي چې غوي مړ دي. احمد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه فکر کوي چې یو ورځ ځمن راځي. احمد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لیک ته هیله مند دی. دی وایي ک طالبان او حکومت سوله وکړي، زه چمتو یم چې وجل سوي زمونو ته انتظار پرېږدم او په خواني بدی خاطرې هیر کړم، نوې ژوند پیل کړم. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
له هلمند نه ورهاخوا په پکتیا کې، د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د لس وجل شو کسانو د کورنۍ غړي وایي نور له جنگ ستړي دي او د ګڼ نور افغانانو په څیر دوی هم سولې ته لیواله دي. دوی وایي داسې سوله نه غواړي چې له لاسلیک وروسته خپل منځي جګړو ته لاره هواره کړي او د دوی قربانۍ پکې هیرې شي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان د همدې کورنۍ له وغړي سره مرکه کړي او د هغه د خبرو پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې و داسې کورنۍ چې په جګړه کې لستنه غړي وژل شوی. سهارګل د همدې کورنۍ غړی دی. دی وایي د کورنۍ یو شمېر غړو یې هغه مهال چې په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لرلې، د مخالفینو له لوري په جګړه چاودنو او بریدونو کې د خپلې کورنۍ لستنه غړي وژل شول او 15 نورې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړي په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان مې لاس ور کړي، لاس مو د کورنۍ غړي دې لاس ور کړي، او ته یقین وکړه چې زمون کور ته ته پټان ته راشي او تا په د کور کې زه وګرځم، د ښځې زخمیانې وکړي او د ماشومان وکړي، ته به یای چې دا بالکل دا کور دی او که چرسه د بستر دی، حتی یو دومره حتی ظلم دې موږ سره شوی دی.
دای وای د نورو افغانانو په سیر دای هم سولې ته سخت اتګی دی، خو داسې سوله نه غواړي چې د دوی قربانۍ پکې هیر شي او د قدرت او نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا پکې کورنۍ جګړې پیل شي.
چې خدای دې تلپاتې سوله په افغانستان کې راوړي، دای وای نه همیشه دې پر د خدای داسې سوله راوړي چې بالکل دلته دې چا وینه تاله نشي. ځنې خلک د شک په نظر متګوري چې یو ځل نه داسې سوله ونشي لکه د نجیب دی وخت سوله چې بیا د افغانانو په تلپاتو بدل شي او بیا افغانانو ته پکې زیان ورسیږي.
دغه دردېدلې کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه او ملاتړ کوي چې ټاکل شوي نن شنبه د فبروري په 9 د نړۍ د دیرشو هیوادونو د استازو په ګډون په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي چې ورسره سم به بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي، پته د facebook.com/azadiar زموږ وی پانه هم تاسو ته سات په سات شیبا په شیبا تازه خبرونه خبروي، پته د azadiradio.com یا azadiradio.org. د جمعې پر ورځ د خوست لسګونه قومي مشرانو، دنیا عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د وی غونډې لاره د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. نجیب الله الخیل د غونډې ته ورغلی وو او دا راپور برابر کړی.
د خوست لسګونو اوسیدونکو د تاوتریخوالي د اونۍ په ورستۍ ورځ د وی غونډې لاره د جګړې لخکېلو خو وغوښتل چې د اورکام پر ځای د دایمي اوربند او سولې وکړي. د غونډې ویناوالو ویل د دې جګړې په درد او کړاو هغه څوک پوهیږي چې د خپلې کورنۍ غړی پکې د لاسه ورکوي او یا د جګړې د نورو زیانونو پیټې ورغاړي کیږي. مدني فعال رفیق غروال غونډې ته په خبرو کې لښکېرو خواو د جګړې او ویرونو د بندولو غوښتنه وکړه.
جنگ تر دې بس دی، دغه قربانی تر دې بس ده چې دلته یو ځوان د ویر لمانځنه کوم او بیا وایم چې دی سولې هغه مسولین چې دوی ځانونه ذمهوار جوړ کړي دي بیا ورته زری کوم چې دغه سوله را پرېږدی. د خدای په لیاس که دغه جګړه کې ستاسو هغه نږدې کسان یا مو خپل زمن ماشومان مو شهیدان ورکوي نو په هغه ورځ به بیا راشئ چې جنگ هغه زور درته معلوم شي چې د جنگ څومره زور لري.
قومی مشر سمین خان ویل افغانان تر دې زیات د جګړې د ځاني او مالی زیانونو زغم نه لري، نو په ټولو قشرونو او د جګړې پر خکېلو خواوغه کوي چې په بندولو کې خپل امکانات په کار واچوي.
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم، د خوست په علمای کرامو باندې غږ کوم، د خوست په مشرانو باندې غږ کوم او په ځوانانو باندې غږ کوم چې نور د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي که داخلي وي او که خارجي وي دفاعي ټکی کېږي.
ځوان مدني فعال فیض الله پټان بیا رضوانانو وغوښتل چې په هر کلي او بانډه کې د سولې غږ اوچت کړي.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بالخصوص په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هره سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړی. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او دایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي تر څو بېګنا ځوانان مو شهیدان نشي.
یاد غونډې ته یو شمېر حکومتي مسولین هم وربلل شي ول. په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدرانو ویل
دا اورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو، په دواړو اړخونو باندې غاکه او چې نور موږ اوربند واړو او دایمي اوربند واړو. مول با عزت سوله واړو، داسې سوله چې هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان و مال عزت محفوظ وي.
سره لدې چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو لوري د سولې هوکړه لاسلیک شي، خو بل لوري ته په همدې ورځ د ناټو سرمنشي همدارنګه د امریکا دفاع وزیر کابل ته ځي او له غرمې مخکې به د افغان ولسمشر سره یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. ارګ ماڼۍ ویلي د دې ګډې اعلامیې موخه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام ښودنه ده.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نن د قطر په دوحې کې لاسلیک کیږي. ویل کیږي له دې سره به په دوهم قدم کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي. په افغانستان کې د سولې بهیر خپل ملاتړي او منتقدین لري. ملالۍ بشیر د واشنگتن په ویلسن سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څانګې له مشر سیډونکو مایکل ګوکلمن سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې اړوند خوشبینۍ او اندېښنې څنګه ارزوي.
د خوشبینۍ
او اندېښنې خپل لاملونه دي. د خوشبینۍ لامل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه به افغانستان ته ځکه ګټه وکړي چې د سولې رسمي بهیر به پیل کړي او دې اوږدې جګړې ته به د پای ټکی کېږدي. کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه لاسلیک شي، تمه کېږي بین الافغاني خبرې به پیل شي. خو بل لور ته اندېښنې شته، لکه دا چې دا موافقه ډېره روښانه نه ده، شرایط یې نه دي روښانه او دا نه ده معلومه چې په دې موافقه کې څه دي. بله اندېښنه دا ده چې دا موافقه له طالبانو دومره ژمنتیا نه ترلاسه کوي پرته له دې چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې شلوي او له افغان حکومت سره به خبرې پیلوي. تر دې ورهاخوا دا موافقه نه ده روښانه، خو زما فکر دا دی چې د دې موافقې ملاتړ باید وشي، ځکه دلته بل هیڅ بدیل نشته او په اوسنی وضعیت کې همدا غوره موافقه ده.
آیا د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې د دواړو لوریو لخوا کوم روښانه میکانیزم شته؟
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د څار یو میکانیزم به جوړوي، خو په دې اړوند ډېر معلومات نه دي شریک شوي. دا یو څه ډاډمنونکی ده چې امریکا وایي تر هغو به له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل نه پیلوي چې طالبانو د بین الافغاني خبرو کولو ژمنه نه وي کړې. دا یو خطر دی او هغه داسې چې که دا موافقه امریکایي ځواکونه اړ باسي چې له افغانستانه دې ووځي او هغوی وتل پیل کړي، طالبان به فکر وکړي چې بین الافغاني خبرو کې دومره امتیاز نه ترلاسه کوي. هغوی به د افغان حکومت پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. نو ډېره مهمه خبره دا ده چې کابل او واشنگتن او نور مهم متحدین باید د امتیازاتو سم تشکیل رامنځته کړي چې طالبان قانع کړي چې تر ټولو غوره انتخاب خبرې دي، نه جګړه.
is to sit down and talk and not pick up arms and keep fighting.
پتیر وو ورځو کې پتاو ترخواله کې د پام وړ کمی ولیدل سو. دا چې کوم لوی امنیتی پیښه ونسو په څه معنا ده او آیا داعش او نور سختري ځډلې واقعا لمنځه تللی او یوازې طالبان پاتې دي چې حمله کوي او یا نه کوي؟
That tells me that when you have an order from the top down to the
زه فکر کوم دا په دې معنی ده چې د طالبانو مشرتابه خپل پلو جګړه مارانو ته ویلي چې تاریخواله دې نه کوي، هغوی خبره مني. او دا هم چې طالبان کولای شي نور ډالو ته وایي چې د مشرتابه خبره دی ومنل شي. د عمومي امنیت په برخه کې دا خبره ډیره ډاډمنون کده. که څه هم طالبان تر ټولو زیاتې حمله کوي، هلته داعش غوندې نورې ډلې او غیر مسؤوله وسلوال او ملیشی شته او بیا هم تاوتریخوالی کم و. دا ډاډبخونکې خبره ده، خو دا باید هیر نه کړو چې موږ یوازې دوو ورځو خبره کوو. ډیر وخت شته چې د داعش او نورې سختدریزې ډلې تاوتریخوالی زیات کړي. که څه هم داعش د طالبانو غوندې پیاوړې ډله نه ده، خو هلته شته او دا موافقه یې ښایي زړه ورکړي. په دې معنی چې هغه طالبان ښایي جلب او جذب کړي چې د امریکا او طالبانو په موافقه خوشحاله نه وي. نو که طالبان توافق هم وکړي، د تاوتریخوالي کچه به پرته له شکه ټیټه شي، خو په ټوله کې به بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان وي.
Violence levels would certainly go down, but there would still be major violence in a broader context in Afghanistan.
د واشنگتن په ویلسن سیلنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څنګه مشر سیلون کې مایکل ګوکلمن و چې لملالی بشیر سره مرکه کړې و او په دې غږی چې ک طالبان او امریکا خپل منځ کې موافقه وکړي نو داسې ویرشته چې د داعش لیک به یو څه پیاوړی شي، ځکه د نظر دا و چې هغه طالبان چې په یو ډول له دې تړونه ناراضه دي ممکن له داعش سره یو ځای شي. خو مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره له تړون وروسته به له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه ورته ډیره اسانه وي. اوس هم د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
انجینیر زبی اولا د کندهار د ښار اوسیدونکو، زما په ګمان که چیرې توافق امضا شي او هغه د بین افغاني تفاهم در مابین باندې او د افغاني تفاهم په افغانان در مابین دوستین، دا به د افغانستان د ولس په خیر کې، ځکه افغانان تر بر هر شي سولې ته احتیاج لري. بې سولې اوس دنیاوال ثابته سوله چې نه په آسیا کې امن راتلی سي، حتی په نړۍ کې امن سرته بنا توافق ته او دې سولې خبر ته خوشبینه یو. خو هغه مطرح اړخ چې افغان دولت یې هغه ته پکښې کې اساسي د یو مقابل طرف مطرح طرف رول او حیثیت ورنه کړل شي او هغه ته په اصطلاح یو داسې ماحول برابر نه کړي تر څو هغه دغه زموږ د اولس کالو لاسته راوړنې په اصطلاح راته محفوظ کړي، د هغو په رڼا کې دغه زموږ د قانون اساسي په اصطلاح دغه چې موږ ډېرې دغه دپاره قرباني ورکړي دي، د دې په رڼا کې یو تفاهم یو سوله راشي، نو دا به هم د طالبان وروڼو په ګټه وي، هم به د دولت په ګټه وي او هم به د نړۍ د امنیت په ګټه وي.
دغه روانه اونۍ چې نسبتا اوربان وو، تاسو څه احساس درلود؟
احساس مو د خوښۍ و، کم از کم ورته وایم موږ به د ورځې د دغه راډیوګانو سره چې اورو موږ د ورځې په سلهاو کنو په لساو کنو یو اتو نه لاس کس شهیدان او زخمیان د دواړو خواو چې افغانان ورنه دي موږ درلود. خوشبختانه چې دغه اوس موږ اورو په دې اونۍ کې د ورځې کې یو دوه درې پیش سی وی هغه هم داسې د تیر پرتر مر د هیڅ نه بنان موږ دا هم یو نیکمرغي بوله، ځکه موږ د یو لسو شلو افغانانو د ژوند ساتلی دی، دا زموږ لپاره یو ډیر نیک دغه دی زیرې دی.
او که توافق وسی په افغانستان ته سوله راسي، د افغانستان راتلونکی به څنګه؟
زه خو خپل ورته خوشبینه یم په دې چې افغانان ستړي دي، افغانان استعدادونه لري، افغانانو کې هر څه شته، نو موږ به انشاءالله په راتلونکي وخت کې د یو قانوني حکومت درلودونکي اوسو. او زه داسې امیدوار یم چې دغه دولت چې دغه اوس کې بعضې بلبلي غټې پروژې لکه ساکا ټاپي و چا بهار داسې او زموږ خپل داخلي منابع دا موږ ته دې زیرې راکوي، موږ چې کمی نه لرو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د ملګرو ملتونو روغتیایي ادارې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس خطر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپورته.
د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم گیبراسیوس د جمعې په ورځ په جنیف کې خبریالانو ته ویل چې په نړیواله کچه د کورونا ویروس خپرېدلو او اغیز تهدید تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کورونا ویروس تهدید د نړۍ اقتصاد ته هم خطر جوړ کړی دی. شپږ ورځې پرله پسې د نړۍ د ونډو بازارونه به یې ټیټ شوې او د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ بازارونو ته شاوخوا شپږ تریلیونه ډالره زیان رسیدلی دی. کورونا ویروس په ګڼو هیوادونو کې 3800 کسان اغیزمن کړي او 2800 کسان یې وژلي دي. تر ټولو زیات تلفات په چین کې دي، چیرته چې په تیر دسمبر میاشت کې لومړی ځل د دې ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې. ګڼو هیوادونو د فبروري په 28مه د جمعې په ورځ خپلې لومړۍ مثبتې پیښې راپور کړې. په دغو هیوادونو کې آذربایجان، بیلاروس، ډنمارک، لیتوانیا، مکسیکو او نیوزیلند شامل دي. د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم د جمعې په ورځ په جنیف کې خبریالانو ته ویل
24 cases have been exported.
دی وای له ایتالیا څخه تلر وشت موارد څوار له سوی وادونو ته انتقال سی او نیوی موارد له ایران ای وله سوی وادونو ته انتقال سی دی. په تیر څو ورځو کې د مثبتو پیښو په شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی او د اغیز منسیو هوادونو شمیر د اندیشنې وړ خبره ده. په منځني ختیځ کې ایران تر ټولو زیات د کورونا وایرس پیښې ثبت کړې دي، خو خلک انتقاد کوي چې چارواکي د پیښو اصلي شمیر پټوي. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو رسمي شمیر په 24 ساعتو کې له 8 څخه 14 ته لوړ شو. همداراز ویل شوي چې 388 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د یو شمیر لوړپوړو چارواکو تر څنګ د ایران د پارلمان 4 غړي هم په کورونا ناروغۍ اخته شوي. په دغو کسانو کې د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم شامل ده. د ایران د روغتیا وزارت ته هر ډول راغونډېدو پر وړاندې ټینګار وکړ، لکه ودونه او جنازې. ښوونځي او پوهنتونونه، سینماوي، تیاتر او کنسرت سالونونه ټول تړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې هیواد یې اوس مهال تهران ته د تخنیکي مرستې رسولو وړاندیز کړی چې د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په جنیف کې تیر دوست دا هم وویل چې د نړۍ پر کچه د کورونا وایرس پر ضد تر شل زیات واکسینونه جوړ شوي او یو شمیر یې د ازموینې په مراحلو کې دي چې په راتلونکو څو اونیو کې به یې نتیجه معلومه سي.
ورسیدو د دې خبری خبرونه پای ته. په کابل کې 15 بجې شوې. فرشتانه غره غلي چې دری یو ساعت خبرونه درته وړاندې